د جیوا قدرمن اوریدونکو اوریدونکو خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زنه سر کاکا.
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې ولسمه نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستان وای د لغوه سوي تندرو وسلوالې ډلې جماعتو داوه مشر حافظ سعید یې نن په پنجاب کې نیولی دی، او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د دوو کلونو فشار کار وکړ.
بل لوري ته د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزي حکومت څخه د بجلی د ګټې په لړ کې خپلې یو سلو اته ویشت اربع روپۍ غوښتي دي، او ویلي دي چې زر تر زره دي ورکړی شي.
او په قبایلي سیمو کې د جولای د شلمې نیټې د انتخاباتو په اړه مخالفه ګوندونو اندېښنه څرګنده کړې چې شای په لوړه کچه درغلي وسي.
په خپرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات، مرکې او د دې تر څنګ څېړنې لرو. تاسو ته به وړاندې کوو، زموږ سره ملګري اوسئ.
دا د وایس اف امریکا جیوا د قدرمن اوریدونکو موږ په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلی سي، facebook.com/voajiwa. او اوس هم په خپرونه کې پیل کوو. د پاکستان څخه چیرې چې په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي د تندرو وسلوالې ډلې لشکرې طیبه او جماعت الدعوه مشر حافظ سعید یې په پنجاب کې نیولی دی، په داسې حال چې هغه له لاهور څخه ګوجرانواله ته روان و. نور تفصیل ور باندې ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
په حافظ سعید باندې د ترهګرو سره د مالی مرستو لپاره د فنډونو راټولولو تورونه دي، او د هغه په ګډون د لشکر طیبه او جماعت الدعوه د ذیلی تنظیم فلاحي انسانیت فاونډیشن د دیارلس مشرانو پر ضد د دې میاشتې په درېیمه نیټه درویش مقدمې هم درج کړې شوې وې. او د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمه وایي چې د دغه تنظیمونو پر ضد هم پلټنې پیل کړې شوې. د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په داسې حال کې نیول شوی چې هم نن د شورو پر ورځ د انصاف نړیوال عدالت کې په مبینه توګه د هندي جاسوس کلبوشن یادو د قضیه فیصله کیدونکو ده. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د رواني میاشتې په 28مه نیټه امریکا ته په سفر ځي. د پاکستان د پوز پخوانی جرنل او دفاعي سیړنکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ تلت مسعود ډیو ریډیو سره خبرو کې د حافظ سعید گرفتاری مهم بلی، او وایي که هغه نن نیول کېدو نو ښکاروا چې په پاکستان به د امریکا او نړیوال ورورولۍ لخوا فشار نور هم سیوا کېدو.
یہ ان کے خلاف جو کیس چلے گا تو کیسے، کیا کورٹس بھی ان کو سزا دیں گے یا نہیں دیں گے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی جن کا فیصلہ ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کی پالیسیز میں اب یہ تبدیلی ضرور آئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان تنظیموں سے نقصان پاکستان کو زیادہ پہنچ رہا ہے بنسبت کوئی فائدہ پہنچنے کے.
حقوائی اس بدا قتل وی چی آیا عدالتونا حافظ سعید تا سزا ورکوی او کنا، او دا خای چی اس دا دغشان ڈلو پر ضد د پاکستان پوز خپل تګلارا بدله کړې، او هغوی غنی چې دا تنظیمونه پاکستان ته د فائدې پر ځای نقصان رسوي. د پاکستان چارواکو سکل جماعت الدعوه لا قانونه ډله ګرځولې وه. غنی په تیر وختونو کې د دې ډلې په حق لا په نړیوال کچ د پاکستان دریز داو چې د دې پر ضد نه خو د پاکستان په عدالتونو کې کمی مقدمې شته، او نه د حافظ سعید پر ضد د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړتیا کم ثبوتونه ترلاسه شوي. د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا په رستو کې جاری کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي وو چې د جماعت الدعوه لشکر طیبه او فلاح انسانیت فاونډیشن په معاملو کې په لویه کچه پلټنې پیل کړې شوي، او د دغه محکمې تر مخه د تنظیمونو د ترهګرۍ لپاره راغونډ کړې شوو فنډونو څخه اساسې جوړې کړي، او بیا یې هم د دغه اساسو د کارولو سره د ترهګرو لپاره نور فنډونه راټولول. ویل کېږي چې دغه تنظیمونو خپلې اساسې د غیر دولتي فلاحي تنظیمونو په نوم جوړې کړي، او په دغه تنظیمونو کې دعوت الارشاد ټرست، ماز بن جبل ټرست، الانفال ٹرسٹ او المدینہ فاؤنڈیشن شامل دی. د یادونه ول د چکال 2014 کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګر ډلو په نوم لړ کې شامل کړي وا او په دغه ډلې مالی بندیزونه هم لګولي وو او د حافظ سعید په سر د $1 کروڑ انعام هم ایښودلې وو. د هغې وروسته د پاکستان خارجه دفتر کال 2015 کې اعلان کړی وو چې د جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو ډلو اساسي کنګل کړي په چا چې ملل متحده بندیزونه لګولي دي. حافظ سعید په تیرو وختونو کې هم سوسوارې په خپل کور کې نظر بند ساتلی شوی وو. سیړونکي دا هم وایي چې د پاکستان حکومت د ترهګرو سره د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف د فشار له کبله په وروستو کې د لا قانونه ډلو پر ضد عملیات ګړندي کړي. ښکاره دي وي چې نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف د ترهګرو د مالی مرستو په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر دا وخت پاکستان په خړ نوملړ کې اچولی دی او خبرداری ورکړی که د راتلونکي ستمبر میاشتې پورې د جماعت الدعوه او د نور لا قانونه ترهګر ډلو پر ضد کوم غوس ګامونه وانه غستل نو نوم به یې په تور فهرست کې شامل کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
نو عزتمن اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې هم په راپور کې واوریدله چې د پاکستان وایي د لغوه شوي تندرو وسلوالې ډلې جماعت داوه مشر حافظ سعید یې نن په پنجاب کې نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د دوو کلونو فشار په ترڅ کې دغه کار ترسره شوی دی. دا مهال زموږ سره په خپرونه کې ملګری شوی دی د څېړنې لپاره زموږ همکار پیرزوبه شاه صاحب. هغوی ته هرکلی وایو. ځینې پوښتنې به هغوی نه هم په دې اړوند کوو. سړی مشی په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، د صدر ټرمپ ټویټونو څه معنا درلوده؟
نو ټویټونه خو ګورئ، صدر ټرمپ یو طریقه ده که موږ وګورو، دای په ټویټر باندې او په نورو طریقو سره په هیوادونو یا په لیډرانو باندې فشار اول اچولو کوشش وکړي او بیا داسې ښکارېږي یا داسې ښکارولو کوشش کوي چې هغه فشار کار کړی ده او اوس شیونه بدل شوي دي. لکه شمالي کوریا مثال به درکړه، هغه شی د اول هغه باندې ډېر نیوکې وکړې او دوی په ټویټر باندې یو بل پسې لګیا وو او بیا شمالي کوریا خبرو ته کښېناسته. اوس بیا د پاکستان حق لا چې د وګورو، یو خو د صدر ټرمپ د ټویټ نه داسې درشي چې دای په هیڅ نه د خبر په پاکستان په حوالې سره دای وایي چې لس کاله بعد د مومند لای سو هاف سید هاف سید خو پاکستان شناز د نچر اتل د دفاع پاکستان کونسل د مشر و زو یا زوم الیکشن ته درېدلی او جماعت دا و د هغه و د غټ مرکز د پاکستان پولیس په دته تحفظ ورکولو سکیورټي غوي سره و عدالتونه خلاص کړای دا او بل د وای چې دا دوه کال نه کوم فشار و غ کار وکړای او دا نیولو شه مرسته وکړه. نو د داس لیدرشپ چې د پاکستان بالکل هنه د خبر او په دغنه د خبر چې پاکستان شي کارونه څنګه کیږي او بل دا د چې پاکستان چې کوم دوه خبرې وي، یو خداوي چې مش طالبان خبرو تک شین ول اغه امریکایي هغه خبرې واخسته او تعلق وسره شکړای. نو اوس چې بیا دا ټویټ وکړای نو مطلب دا چې پاکستان کې تاسو ګورې مطبوعات او پاکستانی چارواکي دای وځ دا وګره صدر ټرمپ خو موږ کوششونه ومنل. نو دا د عمران خان د حکومت پر ش خبره ده اغوی بو خلکو تو سوال ایسی چه گوره موش ترمپ حکای لکڑای او ترمپ دلتا دنیا تا خپل خلکو تا داشت اول غاری داو گوره ما چکم فشار چه ولی اغا کار وکڑای او پاکستان دا کس همو نیولای او لس کالا با لکه ممبئی حمله 2008 سی سوی وی لس کالا با دا کس اوس پا جیل شده. خو بارال مقصد دا چې امریکا دا پاکستان چې کوم دا کوشش وو د امریکای ته دا شولو چې موږ اوس ترهګرۍ خلاف واقعي ګامونه اخلو، دا سړي د سړي چې امریکا هغه وسومندله نو خامخا پاکستان ته دوی اوس په دا ملاقات شرایطونه ورکوي.
ښه، او د دې اغیز به څه وي په پاکستان باندې؟ دغه کوم ټویټونه چې دوی وسو کړل وروستیو کې پلان هم شوی دی چې عمران خان به د ولسمشر ترامپ سره لیده کاته هم کوي، نو د دغه څه خبر په د ترامپ او عمران خان د ملاقات باندې څه اثر وي؟
نو ملاقات شبه دای چې پاکستان به اوس نور په یو مضبوط پوزیشن شي وي. پاکستان به ځان ته دا وښولی چې ګوره موږ په افغان طالبانو تاسو وی چې خبرو ته کښېنه وي، اموز تاسو سره کښېنه ول، تاسو وی چې حافظ سعید ونیسئ، اف ای ټی ایف ویل نو موږ هغه هم ونیولای، اوس تاسو موږ سره ستاسو هم شو بدل شرا کړ او بدل شکه تاسو ګوره چې کله طالبان کښېنول نو دی بی ال ای ورته تر اگر ډله ډکلیئر کړه، اوس به چې کوم د بدل ته خبرو شکیدای سي کوالیشن سپورټ فند ورته خلاص کی، چې کوم دفاعي امداد به بند کړی او ورته خلاص کی، اف ای ٹی ایف د تور لیست نه بچ کی، د ای ایم ایف چې کومه قرضی دی هغه شرطونه ورته ارزان کی، نو امریکا ډیر څه کولای سي او دا خبر پاکستان به اوس په مضبوط پوزیشن شوی او پاکستان به کوشش
وکړي خپل لاسترولن دوی ته کڅه هم افی سید وړاندې هم سوزلی نیول شو
او بل څه وای دا ما په خپل خیال دا اسې یو سیاسي پاکستان چال دا دوی ته پته و چې عمران دا غو یو شا غیزی په امریکای سره په دا ملاقات نه مخشه، نو په دغه وجه نه اف ای ٹی ایف فشار هدا په خدا وقتی ګامونه دی پاکستان مخشه ها خسته دی دا یو څو ورته ولای سو ده خو عدالت خلاص کړای دا، نو اوس به ګورو چې آیا عدالتونه شه دی واقعي سیریسلی ثبوتونه پېښ کوي او دته هغه سزا ورکوي چې کوم دی امریکا او هند وای چې مستحق ده.
ډیر مننه پرسه.
ډیر مننه.
د وایس اف امریکا د ودا کتر منوریدونکو خبری خبرونه ته ادامه ورکو او سمزو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې ایالتي حکومت له مرکز څخه د بجلی د ګټې په برخه کې د 128 عرب روپیو د بکایا روپیو غوښتنه کړې ده او دا هم وایي چې زر تر زره دي د پیسې ورکول سي چې ایالت په خپل صوبه کې د پرمختیا کارونه شروع کی. دا خبرې د انرژي د څنګه سلاکار حمایت الله یو خبری کانفرنس ته لوینا ورسته ل ډیو سره په خبرو کې کړي. تفصیلی حمید الله هم په دې ریپورت کې راکوي.
د توانای د صوبایي محکمې د پاره د صوبې د حکومت سلاکار حمایت الله نن د مطبوعاتي کانفرنس ورسته ډیو نیوز ته وویل
نو هغه د یو سل اتیش اربع روپے او دا زمونږ دی په توربی لباندې او نور سورا پار پروجیکټس چې دي زمونږ په صوبې کې دا غي باندې بیس یو کمیټي جوړه کړې ده کونسل اف کامن انټرست په اپریل 2013 کې سلور میټینګونه زمونږ شوې دي. مسله یو دا خبره کمر سرته راغلې ده، اوس کمر سرته راغلې لګې دي کانور غواړي ان شاء الله دا مسله به حل کړو زمونږ کمیټي جوړه. امید دی چې دا به زر مسله حل شو. دا مسله مون پریدونه
پروستیو کې د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه مطبوعاتو ته وویل مرکزی حکومت ته د ایجین قاضی پر مولي لاندې د بجلی د منافع د خالص رقم صوبې ته د ورکولو او د معاهده د عملی کولو نه نېریږي. د وویل دا پیسې د 13 کال راسه بقایا دي او دیونی چې په اسلام آباد کې مسلې د هواري د پاره انتظامی مسلې روچتول شي.
ایجین قاضی فارمولا کې تحت اس کې تحت جو هماره ڈیوز بنته According to the CCI agreed formula, وہ 129 ارب ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر 33 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا دس از دا ٹائم ٹو فکس اٹ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بیٹھے، اس کے حل نکالنے سے ڈرے مت.
د اوایل د دیش ټکالو بقایا یو روپے اس خم یو روپے ملاویږي او دا د صوبې ډیر تاوان دی.
شاید ان میں کچھ پیسے 1990 اور 95 اور 96 سے باقی رہ گئے، تو اگر آپ اس کی اپرچونٹی کاسٹ دیکھیں سود تو ہم لیتے نہیں ہیں، اسی ریٹ پہ لیتے ہیں، تو اس وقت کا 1 روپے جب آج بھی ہمیں 1 روپے کے طور پہ مل رہا ہے ایز اے فیڈریشن یہ چیزیں جو ہے ٹھیک کرنی ہے.
دا کال هم د بجلی د منافع په مد کې مرکزی حکومت د صوبې نه 3.5 بلین روپے اشاره کړی وي او د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو د دې د لاسا د صوبې کلیزه پر مختیایي چارو کې ډیر کمی مخه تراغلی وو. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د بجلی د انتظام د ادارو هډ کوارټر یا وابډا هاوس د لاهور په ځای اسلام آباد ته راوړل شي. دا وخت وابډا هاوس په لاهور کې دی.
نن سیکرٹری صاحب زمون کا کامنٹ سکول پس ہم رہ بانے دا فیڈرل گورنمنٹ دا کا پاکی مونگا دو پوائنٹس را وست چے یو زمون کا ریپرزنٹیشن رہ کے اتھارٹی بانے او یو دا شفٹ کے اسلام آباد
حمایت اللہ اویل صوبائی حکومت دا فیصلہ ہم کرے دا چے دا پیہور ہائیڈرو پروجیکٹ نہ ترلاسہ کی دن کی 38 میگا واٹ بجلی تو مرکزی حکومت او نیشنل گرڈ پزے پوزین سنتنو خرچ سکڑی
زګه چې ټول پاکستان کې زمونږ یو نرخ وي د بجلی د چا کار سره چې د تک راځي کارخانه لګي په ملتان کې او فیصل آباد او ګجرانواله کې ولینې لګي هلته وته آسان ده نو دا به مونږ د بجلی ریټ وته مونږ لږ کم کړي الدو اوپن بیډینګ دی اوپن آکشن دی
دو ویل کې چې دا تجربه کامیاب شو نو د سبې د نورو وړو ہائیڈرو پروجیکٹونه پیدا کیدونکې بجلی به هم په ځای کې هر ستپاره زمينه برابر کړی حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
دا محل هم زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د بلوچستان صوبې څخه راغلی دی او د بلوچستان نېشنل ګوند ادا کوي چې په تیرو دریو اونیو کې 250 لا درکه کسان بیرته خپل کورونو ته راغلي دي. تفصیلات یې سدي د غټول تاسو ته د کوټ څخه د ډیوه خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د بی ان پی منګل د کامیا اسمبلی غړی اغا حسن بلوچوي چې په بلوچستان په تیرو 22 ورځو کې 250 هغه کسان چې به درک سوي وو دوی را خوش سوي دي. د په خبره چې دغه کسان د کلات کوټي خوزدار مستونګ او د تربت غوښیدونکو دي.
تحریک انصاف حکمران جماعت کی بجټ کی حمایت کی تو 26 جون سے اب تک 52 کے قریب لاپتہ افراد جو کہیں کئی سالوں سے لاپتہ تھے مسنگ تھے اب وہ با حفاظت طور پہ اپنے گھروں پہ پہنچ چکے ہیں.
د تیریک انصاف د حکومت د کامی بودیجه د ملاتړ ورسته د شپږم جون را پدې خو تر اوسه پورې 250 کسان چې لټډیرو کلوزخه به درکو او خپل کورو ته را رسیدلی دي. را خوشسوي خلک له رسنوي سره خبرې نه کوي. په بلوچستان کې د بدرکسو خلکو د سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ کڅه هم د را خوشسوي خلکو شمیره کمه بیانوي. دا په زړه پورې ګام بولی.
د فاس سونسن نن ولس تاریخ دی. یو سلويشت خلک راغله دي. دا ګرد هغه خلک دي کې دلته موږ کیمپ کې د دوی فوټوګان لګي دلې دي. د دوی فارمان موږ جمع کړي دي. موږ ژوند تاسو ولې دي دا فارمان او سلويشت زر کسان به درک دي. دا وخت بلوچستان خاص کر نو دغه کې یو سلويش یا 200 یا یو نیم سل دا خو یو شی نه دی. لیکن بیا هم یو هغه شروع دی. دا هم یو شی عمل دی. د دې ته موږ اپریشیټ کوو دا شی عمل دی.
هغه سن بلوچوي سیده تریک انصاف له حکومت درا تک سره د بدرکسو خلګو را خوش کېده پیل سوي دي.
موجوده مرکزی حکومت کی دور میں اب تک بلوچستان میں 400 کے قریب لاپتہ افراد بازیاب ہو چکے ہیں.
د موجوده مرکزی حکومت په واکمنۍ کې تر اوسه پورې په بلوچستان کې 400 ته نږدې کسان سي دي اغه را خوشي سوي دي. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن وی چې دوی ساش کال د بلوچستان د کورونو 4 صوبایي وزیر ضیا لانګوتا د 315 پټو کسانو پیرست ورکړی وو چې دا اوس نوین به درک سوي وو. د دوی په خبرات چې لاغزخه په ټوله کال کې 103 کسانه خوش سوي دي. د به درک سو خلګو په کیم کې نن هم یو شزه ناشته و.
مادم بلوچ میں مچھ بولان سے ہوں. میرا بھائی عبدالی کوٹ 1 سال سے لاپتا ہے. 21 مئی 2018 سے.
زما نوم مارین بلوچ ده. د مچ د بولان اوسیدونکو يم. زما ورور عبدالحی کورد ل یو کال زخه به درک دی. د 2013 د مئی ل 20 زخه به درک دی. د کوټی په سیشن کوټ کې موږ د قضیه درچ کړی دا زدلته د بدرک سو خلګو کیمپ ماما قدرت په دې هله راغلی يم چې زما ورور به هم را خوش شي. تیر کال کله د تیریک انصاف حکومت جوړ سو نو بی ان پی منګل له دوی سره شپږ نکاتی مایده وکړه او په مرکز کې د دوی ملاتړ وکړي. پاغه کې یو شرط دا و چې به درکسوي خلک برا خوش کوي او د کامی عملیاتو پر پلان وبش پړه عمل کوي. او په مرکزی حکومت کې به او بلوچستان ته شپږ پیسده کوټه هم ورکول کېږي. د بیا درکسو خلګو لپاره دلته کمیسون هم په کار اچول سوی دی چې هغه راځي او په کوټه کې د دې اړویدنه ترسره کړي. خوایس پار بلوچ میسنګ پرسن د بیا درکسو خلګو و دغه کمیسون ته حاضر جنه. دوی دا کوي چې دا کمیسون خپلواک نه دی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه.
وایس اف امریکا جو د کډرمن اوردونکو خبرونه له دوام لري او سم یو بل ریپورت ولور ته ساسو پام راګرځو چې په قبایلی زلو کې د خیبر پښتونخوا د جولای په شلمه چې کم د ایالتي اسمبلی د چوکیو لپاره انتخابات کیږي په هغه باندې ډیری او سیاسي ګوندونو چې حکومت مخالفه دي اندیشنې څرګند کړي دي او وایي چې شای په دغه انتخاباتو کې په لوړه کچه درغلي وسی او د دوی چې کم کاندیدان دي هغه ناکام کړل سي. تفصیل اوربانی ارشد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د شلمې جولای انتخاباتو کې د پوست په ګمارلو لا هم اندېښنې موجود دي. د مخالفو ګوندونو مشرانو په خپلو کارکوونکو غږ کړی چې ټاکنو کې د دانلې مخه نیولو لپاره دي بیدار اوسي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میابتهار حسین تېره ورځ په مومندو کې یوې انتخابي جلسې ته خپل وینا کې ویل که چېرته پوست د پولینګ سټېشن دننه وګمارل شو نو دې سره به د دانلې اندېښنې سیوا کېږي او د ګوند کارکونکو ته پکار دی چې دغه مخنیولو د پاره د الیکشن پورز بیدار وسی.
اے ګرانو مرګرو د الیکشن پورز باندې وا ټول په میدان کې وی په ټول په میدان کې او دا ګټل الیکشن د خلینا برانه نړې نه لی. لہذا ګرانو مرګرو مونږ د استابلیشمنت ته وایو چې دلته په پوره من الیکشن وی اس قسم ته دان لیمون نه منو. ستاسو پورنګ جن چې کم دی په ځای خواري او په ځای باندې چې کم دی په ځای باندې چې کم دی نو هغه ویښ ناستی ویښ نو بیا ګرانو ملګرو سوال نه پیدا کېږي چې موږ سره څوک ټګیو کې.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد سورز وړاندې ډیوه ته ویلو د ټاکنو په ورځ به د پوسټ ډیوټي د پولینګ سټېشنو د ننه په هغه ځایونو کې وي کوم چې انتهایی حساسه ګرځول شوی دی. سهیل احمد ویلو په ټولو قبایلی ضلعو کې 1390 پولینګ سټېشن دي چې په کې 1545 انتهایی حساسه ګرځول شوی دی. د قومي وطن پارټي مشر ابتاب شرپا وای قبایلی ضلع اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې شوی او باید چې د امنیت ذمہ‌واری هم پولیسو ته ورکړل شي.
پکاردار چې د سیمه دا صوبایي حکومت او د پولیسپلان مضبوط کړی و دا غوي په رهنمایي کې د الیکشن شو ونا او یار څه بیا پوسټ اوره کړی دي پولیس سټېشن کې دنه مونږه پوسټ نه منو د دې لپاره کو د سکیورټي خبرې نه بار دوی کې خیر ده خو دنه چې فوجي ولانی نه غیره الیکشن مشکوک کیږي خپل دا فوجي دنه هیڅ کار نشته.
الیکشن کمیشن چارواکی وای پوسټه د ټاکنو په ورځ انتهایی حساسه پولینګ سټېشنو کې ډیوټي د امنیت په خاطر ورکړې ده. ډېر حساسه پولینګ سټېشنونو علاوه به پوسټ د پولینګ سټېشن بهر ډیوټي ترسره کوي او دوی به د الیکشن دورانیې پورې د متعلقه ریټرنینګ افسر ماتحت وي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر.
د جولای په شلمه نیټه د راتلونکو ټاکنو په قبایلی ضلعو کې یو بل راپور هم لرو چې پکې د امیدوارانو او کاندیدانو څخه د هغوی غبرګون هم غونډ کړی دی. زموږ همکار عدنان بیټنی چې وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې کاندیدان وایي دوی ته په خلاص مټ اجازت نه دی ورکړل شوی او د امنیتي ادارو لخوا چې دوی خپل د ټاکنو یا د انتخاباتو کمپاینونه په خطوګه مخ په وړاندې بوزي او د دې ترڅنګ دا چې هغه ځینې اندېښنې هم خود لیدي چې ګواکې په دغه ټاکنو کې به درغلي وي او یا به هم به طرفه نه وي. تفصيلات یې تاسو ته عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
په جنوبي وزیرستان کې د حلقه یو سلچور لس درې کاندیدان وایي دوی په خپل حلقه کې پوره یو تحصیل دوی خلته نه دی ورغلي ځکه چې دوی یو په چیک پوسټرو اودرول کیږي وخت پرې اړول کیږي او بل ورته د امنیت مسلې وریادول کیږي. په یاد حلقه کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید تاج وزیر د پیپلز ګوند عمران مخلص او آزاد کاندید عارف وزیر دوی ټول هم دا ایوا ګیلا کوي. د عوامي نېشنل ګوند تاج وزیر وویل
الیکشن په ټایم ټایم کې چې زه نه کمپین کولای شو نه جلسه کولای شو نو دغه نه مونږ ته به څه تاثر وکړي ټول خوله دغه ګلکچ دی او دغه نه بره زرمیلنه ده دا چې کومه علاقه ده په دې کې ډېر زیات اور دی او دې ته مونږ نه پرېږدي دا پته نه لګي چې څوک به اوټ اچوي
د پیپلز ګوند خاندیر عمران مخلص خپل ستونزې چې داسې راته بر سیره کړې
اوس په علاقه کې اغا دی اف سی آر والې چې کومې تیرې د شپتلس قانونونه کوم خبرې دي اغا دلته اوس بیا راڅرګیږي
آزاد کاندید عارف وزیر بیا وای د هغه سره ډیر زیاتای شوې دي ځکه دوی ډیره موده په جیل کې بند وساتل شو او ډیر کم کمپاین کړی دی
چې نه بند ډیر زیات تحقیق دی خپل راز ماشیت اتل نه په ماشیت کې نیر نیر کړی هر مې ولې په آباد ملګری زور وکړ مش په زور بند واتی او مش تا ډیر جوت مشکلات او ډیر جوت تکلیف ډیر کړی
په شمالي وزیرستان کې په حلقې کې یو سل اولسم آزاد کاندید جمال داوړ وویل
نور خلک مونږ وینو چې هغه زمونږ د مخې راځي او زی یو بیا چې کله مونږ غیته شکایت کوو چې یاره داخله کولې پرې دی او مونږ ولې سر کړیو نو دی باندې کوي چې تاسو د سکیورټي زمونږ غرض دی او خپل خو
په شمالي وزیرستان کې یو سل اولسم د عوامي نشلګون کاندید اشرف داوړ وویل
کوم سکولونه پولیس سټېشن او خالدي اکثر هغه دغه داسې کې یو کلی زنانا بل کلی 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 دی او بل کلی زنانا بل دی کلی کلی دی نو هغه ډیر لوی مشکل دی او د سړی په پخا کلی کې خو د زنانا په بل کلی کتلی دا هر کمر د تر څه د مداخلو نه کیدی هغه ته مونږ اجازه نه دی مزه هغه ته نه یو چلی
دا یو ټول خاندان به دا تور لګوي چې د سوبي او مرکز حکومران ډله پاکستان تحریک انصاف څومره خاندان دي هغه ته اجازه ورکړل کیږي او نور خاندان زوره ولای شي خو په جنوبي وزیرستان حلقه 14 لسم کې د پاکستان تحریک انصاف خاندید نصر الله وزیر دغه تورونه ردوي
چې جنوبي مش کمپاین دا الحمدلله د نوې ګلی په بنیاد باندې ډېر بهترین کمپاین راوندا کچې حکومت ته پورټر کړای باندې نن مو څه کنه سکینا اعلانات کړی دی نن مو څه کنه نوی نوی روډیا جوړ کړی وای نه به چارو نه کړی وای د مو غاټه کمپاین دا نه امینر غلای دی نه ام پی ار غلای دی نه چیرې نه غلای دی
بلې خواړه د شمالي او جنوبي وزیرستان د انتخابي کمیشن رابطې کار بیا وای د دوی طرفه ټول خاندانو ته یو شان ماحول جوړ کړی سوې دي او ټول لګیا دي پورا زور سره خپل کمپاین کوي د شمالي وزیرستان د الیکشن کمیشن کمپاین رابطې کار رفیق مروت او د جنوبي وزیرستان اسف خټک وای ټول خاندان ورته یو شان برابر دي خو زیاتوی دوی ته ټول غټ مشکل د انتخاباتو د پاره د شزینه غړو کمای دي خو زیاتې کړه کډیوټی ته څوک را نغلل هغه معطل کیږي او قانوني کاروایی به ورسره کولای شي عدنان بیٹنه ډیوا وزیرستان
کدر مون اوریدونکو له انتخاباتو وروسته هم په قبایلی پوخانی قبایلی سیمو کې د تعلیم په اړه یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د چارو لاندې یو اداره چې آزاد اداره ده او وایي چې دوی د تعلیم د څنګ جایزه اخلي چې تعلیم هلته وده کوي او کنه هغه یو ریپورت جاری کړی دی او وایي چې په قبایلی ضلعو کې د حکومتي سکولونو کې د استادانو او هم د زده کوونکو حاضری ډیره زیاته کمه ده دغه ریپورت ته زموږ خبریالی سادیه قاسم شاه کتنه کړې ده او ورباندې له کارپوهانو سره خبرې کړي او ریدو ته ستاسو پام راګرځو
رپورت وای په دغه علاقو کې په سرکاري سکولونو کې 50 لکه 9012 داخل طالب علمانو کې تقریبا 19 لکه 2230 طالب علمان غیر حاضر وو په اف آر کې هم د غیر حاضر شاګردانو شره 80% و په اف آر بنو او تان کې د شره 80 او یو کم 80% و په سویلی وزیرستان کې هم وہ 50% طالب علمان غیر حاضر رہو او په شمالی وزیرستان کې هم سرکاری سکولونو کې 52% طالب علمان غیر حاضر رہو په خیبر کې دا شرا 15% په مومند کې 18% او رگزی کې 20% او په باجوړ کې د غیر حاضر طالب علمانو شرا 30% و د تعلیم ادارې دغه جایزه غستون کې آزاد یونټ چارواکو تر مخه دوی په 15,290 سکولونو کې 15,388 سکولونو دوره کړې وه او هغلته د استادانو د حاضری شره دو اتیا فیصدی وا خدا رپورٹ دا هم واضح کوي چې نیم نزیا سکولونو کې بجلی نه وا. د ډان رسپانی سره کار کوونکې یو خبریال محمد اشفاق چې په تعلیمی مسلو لیک کوي وای
رپورٹ ما نظر وکړو او ډیر بد صورتحال پکې ظاهر شوی دی. د سکول د ایجوکیشن چکم حالات په قبایلی علاقہ کې 40% ماشومان ایبسنٹ وی. داسې لکه سکولونو کې فیسیلیټیز نشته, خاص کر بجلی او به نو چې دا فیسیلیټیز نشته نو چې د دې د وجه دا ډراپ اوټ زیات دی یا واړو سکول ته ناراضي یا انټرست نه لري.
دا رپورٹ ښایي په 55 سکولونو کې بجلی نه وا او په یو کم 50 سکولونو کې د سکول اوبه نه وي او 30% سکولونو کې لیټرین نو او 48% سکولونه بغیر باونډری والو یعنی چار چاپیره دیوال نو. په دې صورتحال د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش وی او ای ڈی 1 استاد صدا ویل
دی ازلا کې صرف 4 کروڑ روپے ترقیاتی بجټ وو. نو خو هغه ترقیاتی بجټ ته مو دوره نه هم په تقریبا 22 ارب روپے تمو وارد ذات په دې قبایلی ازاد کې کم مشومان سکول لبار دي او کم مشومان سکول کې دي تدي اردو مخيال ستو اور دا اردو سکول طرف ته رقم وارد ستا سکول طرف راشي پچران څه کوم غیر حاضر دي اغي تم من سوکاس دوټه سي وير کې به تاسو خپل سکول طرف راشو او د سنې وی پوسنا مو ور کې ډوټه سکول اس کې تقریبا 5000 نوي پوسنا مو ته ډوټه سکول.
د صوبای حکومت آی ایم یو دغه رپورت کې کيو طرف ته په قبایلی ضلعو او اف ار کې په سرکاري سکولونو کې د طالب علمانو او د استادانو د غیر حاضرۍ مسله را مخامخ شوی, خو بل طرف ته د بنیادی سہولتونو لکه اوبو بجلی او لیټرین نشټوالی غوندې مسلو په لای هم اشاره کړي کوم د دې غیر حاضرۍ غټ وجوهات کې دي. شي سادیا قاسم شاه, وایس اف امریکا, ډیو نیوز, پیښور.
درنو عزتمن اوریدونکو, زو خپل یو نیز خبرونه له واشنگټن تر خیبره پورې چې د ځل موضوع هم په کومه موضوع د تاسو بغم وایو چې سل سیاسي او ټولنیز مشرانو لکه هغوی څنګه پاکستان غواړي او دا چې د ټولواک طاقتونو پر ځای جمهوریت پلوه سوچ لرونکي یا فکر لرونکي وایي چې دا وخت په پاکستان کې سول ماشالله ده او زیاتوي چې د هیواد چارې د غیر جمهوری طاقتونو په لاسونو کې دي. تفصيلات یې په دغه خبرونه کې تاسو ته رحمان بنيري وړاندې کوي.
تلوي وشه دا پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی, واشنگټن ډي سي نه زه رحمان بنريم. په پاکستان کې نږدې سلو سیاستدانانو, وکیلانو, دانشورانو, خبريالانو او د بشري حقوقو کارکونکو اپیل کړی دی چې ټولنه دې د امنیتي طاقتونو او ریاستي ادارو د زورونو په ضد یو موټی شي. په پرانستي خط کې د سلو مخورزو د پاکستان وسنۍ سیاسي وضعیت ډیره کړکېچنه ویلې دي. په خط کې د انساني حقوقو د خوندي کولو او د حقيقي جمهوریت په خاطر د مزاحمت کولو او د جدوجهد اعلان شوی دی. په دې خط کې د هیواد د وسنۍ حالاتو او د دې د حل لپاره شپږ مهم نکات ورکړل شوی دي چې پکې اړومبۍ نقطه د معیشت پاکل ده. پاوله نقطه کلیکل شوې دي. یو ډنګر معیشت د یو سربي قامي سلامتیا بوج نشوړلې. د آی ایم ایف څخه په سختو شرطونو اخستل شوی پورونه ستونزې نشي ختمولې تر څو چې د هیواد معیشت پیداواري نشي بدلون نشي راتلې. په دویمه نقطه کې د جمهوریت په ضد د پټو امیرانه طاقتونو ذکر شوی دی. باوجود د کمزوریو پتیرو دوه جمهوریت حکومتونو کې یو عبوري جمهوریت عمل روان وو, خو د دې عمل په ضد د پردو شاته پټو امیرانه طاقتونو یو غیر جمهوری غیر منتخب حکومت په اولس وروته پلو. په درېمه نقطه کې د آئین د واکمنۍ, انصاف او میډیا د ازادۍ ذکر شوی دی. دې نقطه کې ویل شوی دی د آئین واکمنۍ, پارلماني نظام, د انصاف عمل, د وینا حق, د ادارو بې پلویتوب او د آئین منل ختمیږي. د اولسي ادارو په چارو کې د فوزي ادارو د لاسوهنې د نیولو آئینی لارې تړل کیږي او تر ټولو غټه خبره ده چې د اولس انساني, معاشي او ټولنیز حقوقونه د خپل لاندې کیږي. په څلورمه نقطه کې د میډیا د ازادۍ د سرغړونو, په پنځمه نقطه کې د اطلسم آئینی ترمیم, د خلاف ورزیو او په شپږمه کې د یوازې شوی باندینو چارو تګلارې ته اشاره شوې ده او تنقید شوې ده. په دې خط یو شمېر پښتنو مشرانو په ګډون سلو مخورزو پاکستانیانو دستخطونه کړي دي. دا خو موږ سره د ټلیفون په لیکه د پاکستان پیپلز ګوند مهم مشر او د بشري حقوقو مبارز سینیټر فرحت الله بابر صاحب ملګری شوی دی. بابر صاحب سلام شه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مهرباني بابر صاحب. په پاکستان کې د جمهوریت په لوه سیاسي ګوندونو د موجودګۍ باوجود ولسی ټولنې ته د یو غیر جمهوریت طرز حکومت په ضد د مزاحمت اپیل شوی دی. د دې عجب څه
د دې مقصد دا دی چې پاکستان کې بظاهر هو جمهوریت دی، بظاهر آئین دی، پارلیمان دی، عدالتونه دي، او دا ټول جمهوریت نه دي، بظاهر خدا په خپل خپل ځای دي، لیکن پس پردا دا ټول آئینی او جمهوری ادارې چې کې دي دا بیکار شي دي. د دې کار بل څه پشان کوي. د پاکستان مثال دی وخت کې دی او داسې ګاډي موټر پشان ته دي چې دا غي پسټیرینګ باندې څوک ناست دی او بهر نسکاری چې دا ډرایور دی، خدا غ سټیرینګ په شا سیټ باندې دغه خلک ناست دي چې هغه ښکاری نه او هغه اکاونټیبل هم نه دي، هغه چاته جواب دی هم نه دي، او دا غ د ګاډي هغه ټول هغه مهم پیچونه چې کوم دي، بریک دی، اکسلریټر دی، کلچ دی، هغه په شانی دی خلکو سره دی. دا سې ګاډي دی موږ دا یقین دی چې دا سې ګاډي ډیر وخت پورې نشي چلے دی. دا سې ګاډي چې په دې کې دا کنټرول دغه تقسیم دی چې په شا ډرایور دی ذمہ دار نه دی اکسیډنٹ او مخ کې په سټیرینګ بل سړی ناشي هغه دی ذمہ دار دی. دا سې ګاډي با یو نه یو ورځ ډیر خوفناک اکسیډنٹ ورته کیږي، دا ختمي دی. نو دا یو کال دی سیول سوسایټی ته د پاکستان لیست کې تاسو یو موټی شي.
ها نو بابر صاحب، دا اصل شخصیتونه چې په دې خط د سخت کړي دي، دوی به کوم باقاعده تحریک شروع کوي غني
او پروګرام خود نشي دی چې اول خو د سلو خلکو نسلو نه لږات خلک دي چې اول دا د سخت کو اوس دا یو ډاکومنټ دی او دا چې ګم دی ټول لیست عام شو. کوشش اوس دا دی چې په دې کې مختلف سیاسي ګوندونه دې بیان کړي کوم دي هغه دې هم د سخت دي، هغه دې هم د چارټر سره اتفاق وکړي او چې څنګه دې کې د سخت کولو تعداد زیات شي او په دې کې ډېر نور معتبر خلک هم شامل شي، نو بیا به په دې باندې غور کوي چې خدا اوس دومره خلکو په دې د سخت وکړو ابتدا اوسوه او دې کې اوس د ټول لوی لوی سیاسي ګوندونو لیډران هم شامل دي. نو بیا مخکې څوک زما په نظر کې دا لا فیصله خو نه ده شوې، خو زما په خیال کې چې هر کله په دې باندې زیات د فتنه وشي او زیات نه زیات خلک دې سره اتفاق وکړي، نو بیا زما خیال دا دی چې بیا یو لویه غونډه پکار ده او هغه د مخکې لا عمل د پاره تازه سوچ پکار دی.
بابر صاحب، ارګجا یعنی ګنشمیر تنظیمونو او ادارو مشرانو په خوا هم دغه شان کوششونه کړې دي، تاسو څه ګمان کوئ چې دا ځل به تاسو دا کوشش سکوټلې نتیجې پیدا کړي؟
زما خیال دی چې دا به ځکه پیدا کړي چې نتیجه به د دې خره وځي. هغه وجه دا ده چې دوی نه مخکې چې د شانتې اتفاق شوی نو هغه په جوړ سیاسي ګوندونو منځ کې شوی د 2006 کې نن د 12 کال مخکې پاکستان پیپلز پارټي او پی ایم ایل ان کې اوس چې کوم د وی ټی وی نه دا اوس په دې کې د ټول نه صرف سیاسي ګوندونه بلکې د معاشري ټولې طبقې هغه ډاکټران دي او وکیلان دي چې ګلګان دي او هر څوک دي دا ټول په پلیټ فارم راغونډي. یو خو دا بنیادی فرق دی، یو دا بنیادی د دې مضبوطوالی دی، او دویم دا دی چې اوس یو نوی ماډل جوړ شوی دی. هغه ماډل دا دی، پخوا به دا ماډل نه و، پخوا به دا و چې براه راست جمهوریت به ختم شو او غیر جمهوری قوتونه به بل سره اعتبار و. اوس چې کوم دی بظاهر جمهوری ادارې دي، بظاهر جمهوری حکومت دی او جمهوری ادارو باندې قبضه شوی ده، هغه دی هغه بے وسه شوی دي او د دې احساس خلکو ته اوښتره. نو دې ډاکومنټ کې خلکو ته دا احساس ورکړي نمبر 1، او نمبر 2 دا ډاکومنټ دا دستاویز صرف د دوه سیاسي جماعتونو کې نه بلکې صرف د سیاسي جماعتونو منځ کې نه دی بلکې د معاشري ټول طبقو ته خاص دی. او که تاسو دا چې کوم خلکو د فکر کوي چې دا تاسو وګورئ نو دا بالکل د معاشري یو کراس سیکشن دی چې په دې کې د معاشي د هر یو طبقه نمائندګي ده. نو چې دې دا زما خیال دی چې دا د دې یو ډیر پوزېټیو تحلیل دی، او دې سره ما دا خیال دی چې د دې امکان د کامیابی ډیر زیات دی.
ډیر مننه محترم فضل الله بابر صاحب چې موږ سره ملګری شوی وای.
ډیر مهرباني، خوشاله شئ.
او سره سره سیاستمدار او دانشور افراسیاب خټک صاحب ملګری کیږي. خټک صاحب سړي مشه
مننه، کور مو ودان.
خټک صاحب د دې خط په جزئیاتو کې اولس او جمهوریت په لور ته د خپل حقوقو د ګټلو لپاره د بیداری خواص شوې ده. دا بیداری به څنګه پیدا کیږي؟
دا بیداری خو داسې ده چې پاکستان کې همیشه در شوې دي چې کله امریت راغله دي چې کله غیر جمهوریت قوتونو په جمهوریت حکومت باندې حمله کړې ده نو پاکستان اولس راوچت شوې ده. هغه آغاز داسې کیږي چې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو سره جمع شي او بیا اولسونه راپاسي په دې کې مزدوران، کسانان، دانشوران، طالب علمان، ځوانان، ډاکټران، وکیلان، داسې مختلف خلک او بیا یو تحریک د جمهوریت شروع کیږي. داسې ښکاري چې هغه حالت پیدا شوی دی نو دا ځکه دا د پاکستان د سیول سوسایټۍ نمائندگانو په ګڼ تعداد کې دا بیان جاری کړی دی او پاکستان اولس نه غوښتنه کړې چې اصلي حاکمان یا اصلي واکداران د ملک چې دي هغه اولس دی. دا خو په غاصبانه توګه غیر جمهوري قوتونه قبضې وکړي مګر حقیقت کې ولسواکي په کار د جمهوریت ولسواکۍ ته وایي. نو دې لپاره د اولس د اتحاد غږ کړی دی چې راپورته شي او د غیر جمهوري قوتونو مخه ونیسي څوک چې غواړي چې پاکستان د جمهوریت لارې نه کوز کړي.
خټک سے پدی خط کی خو شپق مختلف بنیادی نکات دی پشورو کے خو تاسو په خیال تر ټولو دمخه کومه نقطه تاسو فکر کوي پر مزاحمت پکار دی؟
دیکھیے آزادی چی یعنی دادی جمہوری آزادی چی دی دیکھیے بنیادی آزادی چی دادا دا اظہار آزادی دا ذکر چیز نور آزادی بیا دا اغیر نا پس پیدا کی گی نو اظہار آزادی دلتا کہ میڈیا بانے پابندی دا مثلا تاسو گورے پی ٹی ایم یو خبر چوک پی ٹی ایم نوم نشی غصے دا یعنی محسن داور علی وزیر دا پارلیمنٹ ممبران تھی کچھ کلا دا اغیر دا خلاصی دو خبر راشی دا اغیر نمونہ قدر میڈیا کنشی دا سے نو دا اظہار آزادی دی را بنیادی آزادی دا بیا بین علاوہ دا دور بنیادی ہے خود چی خلقو تا دے جلسے کولو جلوس کولو او دے خپل مطالبو رو چی تولو او بیا دا دے چی یو کسیم تا عدلی آزادی پکار دا عدلی تا سو گوری ویڈیو گانے رو تے نو طول لوی لوبا جوڑ شو عدلی دا سکاری چی بلیک میل کار دا نو لہذا دا چکم بنیادی ہے خود آئین کے پاکستان درش دی نو دا دیر بنیادی خبر دا بیا دے شبو خود مختاری دا تاسو گوری چی اتل سر ترمیم خطر لا دے دا دے فاٹا پو پختون خوا کے زم شوی دا مگر عملا نہ زم شوی اختیار و سرمشتا دا دا چی خبری دی چی غیر پارا آواز پکا
خو خو خٹک صرف دا دی خط چلو منے نکتا چی دا پائی کی دا ڈنگر معیشت او دا غی دا سربی قامی سلامتیا تا اشارہ شوی دا بیا دوی میں نکتا چی دا پاگی کی دا تیرشوی جمہوریتی جمہوری حکومتونو ذکر شوی دا پدرے ما کی بیا دا آئین دا واکمانے پارلیمانی نظام وغیرہ وغیرہ نو تاسو دا اظہار ازادی پر لمبی سر کی ولی دا پا دی خط کی پر لمبی سر کی ولی نشتے
اگی خو اخت چی لکھا دے اگی خودی دا پر لکھا لے چونکہ حکومتی اقتصادی بوران پر مخامک تے کنا او دا سخکاری چی دا ٹیکسو میں سنگ راولو دا نوے بجٹ چی راولو پنځشتم جولای ته چې د اپوزیشن جماعتونو خلکو ته ویلي دي چې هغې د تور بجټ خلاف او پخوا چې اکثر کې یو کال مخکې درغلي شوې وه پنځشتم د جولای باندې به ټول سیاسي ګوندونه د هغې خلاف احتجاج کوي نو هغې کې د بجټ پوجه باندې دا تازه واقعه وه نو هغې د اقتصادي خبره مخکې لیکلې ده خو حقیقت دا دی چې جمهوري آزادي کې خبرو کول موقع نه وي نور خبر خو بیا عمل کې کېدای نه شي.
ډېره مننه محترم افراز صاحب خټک صاحب چې موږ سره ملګري شوي وای او اس خبر کو دا عوام نشل گن دا ستر سیکتر میا افتخار حسین سرا چی پدی خط یہ دستخط کرے دے میا افتخار صاحب تاسو هم پدی امرتی طاقتونو او ریاستی ادارو دا زورونو پا زد دا یو موٹی کے دلو پا پرانستی خط دستخط کرے دے نو دا گنی یو تحریک شروع کے دون کے دے چی عوام نشل گن بے برخوی
بنیر صاحب حقیقت خبر ادا دا چی اپوزیشن خو خپل تحریک شروع کرے دے او زمنګا چې کوم دی نو آل پارټیز کانفرنس کې دا غوښته ده پر خپل ایجنډا چې کوم دی مونږ مقرر کړو په 15م تاریخ باندې چې کوم دی په ټول پاکستان کې او خاص کر د اری صوبې په دارون حکومت کې به زمنګا احتجاجي جلسې او جلوسونه وي خو دا چونکې د مطلب د سوسایټي د هر مطلب چې د مطلب مکتبه فکر نه خلق را غونډ شوی دی او دا موجوده حالات چې د ملک کم روان دی او دا سیول مارشلا د عمران خان په شکل کې موجود ده د دې مشکلاتو نوتلو د پاره او دا ملک چې کم خطرات پیښتي جمهوریت ته چې کم خطرات پیښتي او دا چې ورسته ورځ گرانی سی واقعي او د غریب زندگی چې کم دی نو هغه په مشکلاتو کې نورم راګیریږي د هغه د پاره د سوسایټي د ټولو خلکو یووالي ضرورت دی او دې سره به چې کم دی نو دې تحریک ته چې کم دی تقویت ملوشي کم چې زمونږه آل پارټیز کانفرنس چې کم دی نو هغه په میدان کې چلی.
میاسب امیرانه طاقتونه په پاکستان کې څه داسې کوي چې اولسی باید پښاو تمبوي؟
پاکستان ډیر په مشکل چې کوم دی د امریت ختم کړي دي او د یو مات ګډ جمهوریت چې کوم دی نو هغه روان دي. نو مونږ د دې مات ګډ جمهوریت د مضبوطوالي لپاره چې کوم دی نو خپل کوششونه کوو. بالکل ډیکټیټرشپ نه چلی دی شي نه د مسالې حل دی. او په پاکستان کې چې کوم دی کو زموږ سیاسي خلک راشي او مې شاته چې کوم دی نو اسټابلیشمنت وي. لکه نن عمران دی نو هغه بالکل د اسټابلیشمنت په لاس کې ګوډاګی دی. مونږ دا خبره کوو چې آئین بالا دست دی او د آئین د لاندې ټولې ادارې دي او هر اداره به خپل خپل دایره اختیار کې کار کوي. هغه کې چې کوم دی نو فوج هم راځي په هغه کې عدلیه هم راځي په هغه کې چې کوم دی نو زمونږ مطلب لکه پارلیمنټ هم راځي او پارلیمنټ په هغه کې سپریم دی. د پارلیمنټ چې کوم دی نو فیصلې به په ټولو باندې ځکه چې آئین پارلیمنټ جوړ کړی دی. نو موږ د دې ملک چې کوم دی یو تور طریقې داسې طریقه باندې جوړول غواړو چې جمهوریت دې ترقی وکړي، انسانیت دې ترقی وکړي، ملک دې ترقی وکړي او د پاکستان بقا ته چې د امریت په وجه کومه خطره ده یا مطلقانان فیصلې د دې نه مخکې شوي لکه ضیاء الحق کړي دي ملک تباه کړو، مشرف کړي دي ملک تباه کړو، ایوب خان کړي ملک تباه کړو او دغه رنګ یحیی خان کړي وي هغه خو بالکل ملک دوه ایسی کړو. نو د امیرانو فیصلې معلومې دي او پاکستان چې جوړ کړی دی نو دا جمهوری قوتونه جوړ کړی دی. دا د جمهوریت د تحریک په نتیجه کې جوړ شوی دی. لہذا دلته چې کم دی نو لازم ده چې یو خطره تاسو یې خطره محسوسیږي، خطره نه ده. عملاً چې کم دی نو په زمونږ دلته اسټابلیشمنت سیاسي پارټۍ او سیاسي حکومتونه هم په لاس کې اخلي او چې دا غي د خوښي کار نه کیږي نو بیا ډیکټیټرشپ راځي، مارشل راځي. د دې ټولو لار نیول دي او د اغې نیولو لپاره چې کوم دی دا ډیکلریشن چې کوم دی مونږ ټول سین کړم دی. خو د دې نه علاوه هم زموږ عمل چې کوم دی نو جاری دی.
په پاکستان کې عموما ویل کیږي چې په جمهوریت تحریکونو، میډیا او بشري حقوقو کارکونکو پابندۍ دي. نو دا په ټول پاکستان کې یو شان دي کنه؟ په ځینې ځینې ادارو او سیمو کې دا پابند نشته دی.
په پاکستان کې وړو قومونو ته مشکل شته، خدا سي نه ده. سند کې چې کم دی نو خپل مشکلات په خپل ځای شته. د سند چې کوم مشکلات دي هغه تاسو ته په خپل معلوم دي. سند کې چې کم دی نن لکه د صوبي حکومت هغه د مرکز د لاسه په کرایسس کې دی او هغه ولې چې کوم دی نو مخه نه ورکوي. او دغه رنګ د پنجاب حکومت هم چې کله د شهباز شریف په لاس کې او د نواز شریف په لاس کې و نو چونکې د اسټابلیشمنت خوښ نو په پنجاب باندې یو سخته وه. نو عمومي طور په پاکستان کې خو په ټولو قومونو باندې تنگ سیا شته، خو چې بیا په غټه کې وګورئ نو په بلوچو په پښتنو باندې سیوا ده. نو په دې بنیاد باندې چې کوم دی نو مونږ دا خبره کوو چې مونږ باندې کوم ظلم او کوم زیاتی دی د دې زیاتی چې کوم دی نو مخه نیول غواړي او د دې حالاتو چې کوم دی نو مقابله کول غواړي. نو دا د پاټو خپل خپل پروګرامونه شته. دا وایم نشل پاټه خپل پروګرام دی، د پیپل پاټه خپل دی، د مسلم لیگ نون خپل دی، داسې د جمعیت الاسلام خپل دی، د ټولو پاټو خپل خپل پروګرام دی. خو زمونږ بنیادی نقطې چې کوم دي هغه د دې سیول سوسایټي په وجه باندې چې کوم دی ته نورم تقویت ملاویږي. لہذا دا ډیکلریشن چې کوم دی چې تاسو یې په میډیا باندې کتغان دی مونږ د میډیا کتغان نه منو. دا چې کوم دی جابرانه کتغان دی. دلته چې کوم دی نو زمونږ په د انساني حقوقو باندې پابند دي. دا چې کوم دی نو مونږ نه منو. دا کتغان چې کوم دی دا ناجیزه دی. لہذا د دې ټول دا تاسو چې کوم سوالونه کوي دا یو بل سره انټر ریلیټډ دي. خو چې په دې ډیکلریشن کې کوم تفصیل او زمونږ کم مرام دی هغه سیوا د دینه بل نه دی چې په پاکستان کې جمهوریت وي او د آئین بالا دستی دی وي.
ډیره مهرباني. د سوشل میډیا موضوعات روانونه نړیوال بانک پاکستان ته ولیدي چې ټیتیان کمپنۍ ته د 5.8 بلیون ډالر تاوان ورکړي. نړیوال بانک دا پریکړه څنګه کړې او په دې په ټولنیزو رسنیو سره راغلي دي؟ تفصیل به اخلو د خپل همکار محمد عالمگیر ناجی. عالمگیر صاحب،
بنوري صاحب د سوشل میډیا په برخه کې مفهم راګرځوم. پاکستان تر اپیخي یو ستر ستونزې ته چې په پاکستان بلوچستان صوبه کې د سرو زرو ذخیره ریکارډ یک پاړه ده. تیر ورځ مطبوعاتو کې د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته د مت کې خپل نړیوال لوزنامې سرغړونې پر سر قریبا شپږ بلین ډالر او جرمانې په اړه خبر خپور شو. دا جرمانه هم دومره ده څومره چې خواوشا پاکستان د نړیوال مالیاتي ادارې IMF څخه پور کړي چې وړاندې اغستل شوي قرضو قسطونه پرې ورکي. په دې اړه د سوشل میډیا غبرګون ته مو پام راګرځوم. د پاکستان امریکا لپاره پخوانی سفیر لیکوال او شرنکار حسین حکانی د پرنټ ویبپاڼه باندې لیکي کمکلو سره سره زر پاکستان د سرو زرو د درنګونو څخه غټي پیسې جوړول شوې. اوس پاکستان د دغه پر سر جرمانی ورکوي. حسین حکانی وړاندې لیکي د ریکارډیک په کیس کې 15.8 بلین ډالر جرمانې نه پس پکار ده چې پاکستان په خپل جون کې د فوز مداخلت په اړه سوچ وکړي. حسین حکانی وایي د فوز په مرسته ایټمی ساینسدان سمر مبارک مند د خارجي کپنو په دې درنګونو د کار مخالفت شروع کړو او په خپل یې په دې باندې لاس پورې کړ. د پخوانی قاضي افتخار محمد چودري په مشره کې ستر عدالت په کال 2013 کې د تیتیان کاپر کانټراکټ ختم کړ. د انټرنیشنل کمیشن فار جسټس سویلي ایشیا لپاره قانوني مت کې سلاکارا ریما عمر په خپل ټویټر باندې لیکي د ریکارډیک په معاملې د ICSID د فیصلې دواړه خونه دي. دا جرمانه اخیری وا عملی کیږي به او د اپیل گنجائش پکې نشته. دویم جرمانه یا ایوارډ هله عملی کیدلی شي کله چې دواړه فریقین رضاوي. کو دوی نوی رضا نو خالی قانوني جره برخه بچاپ کیږي. په داسې حال هیله ده چې حکومت به تفصیلات اولس ته وړاندې کړي. دا د سوشل میډیا د دیونه لپاره مهم لاګونه
هم دا د نن ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر. تاسو زموږ پرونی په ویبپاڼه www.voadivanews.com هم کتلی شئ. اوس د نظر د پروګرام کوربا رحمان بونره اجازه اخلم. خپل خیال ساتئ. صف امریکا جو د کډرمن اوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکو او ځو هم د بلوچستان ایالت سرحدي شارګوچي چمن ولوري ته چیرې چې تاجران وای د پاکستان د حکومت لخوا د نیو ټیکسونو لعمله د افغانستان سره تجارت هم اغیزمن شوی دی. حال راکوي نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې.
پر چمن سرحد باندې د دواړو طرفو د تجارتي دندو سره وابسته مقامي تاجران وایي د حکومت پاکستان لخوا په سالانه بودیجه کې د بیا ځای ټیکسونو اچولو او د بازو شیانو په محصولاتو په شرکه زیاتوالي راوستلو وجه دا وخت تجارتي دندې پر دغه سرحد باندې پټاپه درېدلې دي. د چمن سرحد څخه نه د پاکستان لخوا کم تاجر و افغانستان ته مالونه ایکسپورت کوي او نه د افغانستان څخه د دولت ته را ایمپورت کوي. دغه مقامي تاجران وایي چې حکومت پاکستان د ستر مالیاتي ادارې بیا په دغه ګام له وجه دوی دغه په ځانونو سره هم مخامخ دي. مقامی تاجران وای
مانم کاری اتا ولا مسلم چې مخ کې موږ کسٹم مز پر گاڑی باندې اغا یو لک روپیا سه و سلو لک روپیا موږ ګدامونه ډک موږ کاروبار نس کولای موږ نس کولای موږ یو شی هم نس ولای نه کپڑا ول کیږي نم سال تور باندې کم شان دي چې سپلای کې د بلوچستان بلکې د کوټ سره بیا د پښنه بیا مطلب ځکلل د پوری پاکستان کلل پنجاب کلل کارخانه پچرې دي. اگر سیستم ټول جام دي د ملک می شت ورس ورس کمزور دي.
صادق اچکزی د انجمن تاجران د سرحدي تجارانو رئیس د بجټ لباد چکم ناروا ټیکسز پر عوام باندې غورځول سوی دي. د هغه بعد زمر د چمن یعنی د پښتون بیلټ کاروبار بقاعده ټپ ولاړ دی چې د کسٹمرس چکم تقریبا 1200 گاډیانی امپورټ ایکسپورټ کړي دا بالکل د بجټ بعد تارو چکم جوړ سوی نه دی. د هغه بعد کاروبار ټپ ولاړ دی په کارټنران د خلکو د پر بارډر باندې ولاړ دي. کوم مالونه د لیپ په پاکستان کې سٹاک دي د ګورنمنت سره مطالبه کو چې دی کوم اس ار او د پاغه نامه باندې دادی جاری کی
په ملک د منګایره غلې د ټیکسونه پر شي غورځول دي.
نو دا ډیر غټ اثرات کړی دی، عوام ډیر متشر کړی دی، نو د دې سره خلک ډیر تنگ دي. زیات کار زموږ د چمن چکم بارډر دی، پر دې باندې ډیر اثرات کړی دي. زموږ چکم د دې خو مطلب د غتل یا دغه نو یعنی هر شی مطلب ډیر ګران شوی دی، نو موږ د دې حکومت سره فلاله خوشاله نه یو.
دلته په چمن کې د پاکستانی ګمرکاتو چارواکي هم دا خبره مني چې کم رایتونه په ټیکسون کې او مقامی تاجران ته ورکول شوی وو، دغه رایتونه هم د حکومت پاکستان لخوا اخستل شوی دي او نور اضافي ټیکسونه لګول شوی دي. دغه اشاره د ارزښت په نسبت مختلفه ده. پر چمن سرحد باندې به مخکې د مال بردار ټرکان قطارونه ولاړ لیدل کېدل، خو هغه دا وخت نه لیدل کېږي. په دغه روانو شپو کې به د افغانستان څخه خټکی او نورې تازه میوې په غټه کچه سره په پاکستان ته برا امپورټ کېدي. دغه سلسله هم دا وخت درېدلې ده چې حکومت پاکستان د دغه خوراکي شیانو په اکسپورټ ډیوټي کې اضافه کړې ده او مقامي تاجران یې نشي را امپورټ کولی. نعمت الله سرحدي، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چمن.
د خیبر پختونخوا په شانګله کې اوس هم ځینې خلک د تختو د پلونو یا د پل څخه کار اخلي. راځي چې دغه راپور چې احسان محمد خان را لېږلې په ګډه سره وګورو.
دغه د لرګي د تختو جوړ شوی هوایي پل د خان خوړ د پاسه دی چې د شاتوت پل په نوم یادیږي، او د شنګلې د کوړمنګ یونین کونسل، سانګړای، کاپیربانډا او د شاپور ځینی سیمو ته د رسیدو یوازینی لار ده. د دغه یادو سیمو اوسیدونکي چې د خپل ژوندانه ضرورتونه ترسره کولو دپاره هر ورځ په دغه پل د سوداګانو او سامانونو ډکو موټرو او جیپانو کې تګ راتګ کوي. ځای سیدونکی وای سوسوارې د غپل شلېدلې هم دي او د جانی او مالی زیانونو سره مخ شوی، خو وای دغه د خطر ډک سفر تر سره کولې مجبوری ده.
دا زنګ غپل لږی دا یو پیرا مونږه یې خو ار تو شوی دی، او بیا مونږه را پیرا کې اوټ ورکو او څنګه کلی دا چې نيسته چې هغه پاتې او تاسو کې څنګه دا پول جوړ کړي، او بجې مننګ مونږه باجری موړو او سیمټو موړو او وړو سرلې وړو.
دیونه خو ډېر به انتهایي مشکلات دي، او عمر خطر به کوم دي. اکثر مونږ مالونه کوزو دلته، گاڑی خالی کو خالی گاڑی پورې واړو، بیا د ماچې د پوګوانه پورې واړو، اول ته بیا گاڑی لوټ، او دې نه مخکې پیرنیم گاڑی دې مرته شې د پل به مات شې. او اوس چې دغه ستاسو د مخې ده لکه مرګ سر لوبي،
نو خو مجبوري درو ته حل نه روځي. ګوره مونږ خو حکومت هم دغه ویني، او د بدرې پیرې د پورو غورځې ده، او دغه لب جب کې بګاڼې لرګي روړي کې کورو لرګي روړي هغه پکې لګي. نور هغه ته ګاډۍ جوړ شوې دي، دا دوې به پیره څه کله خوړ لوکل دي، اوس نوې جوړ کړي په روډ پرتې دي. نو کله وایي دا نن کېږي سبا کېږي، نن کېږي سبا کېږي، زموږ خو دغه حالات ته صحیح وینې.
د غریزي شنګلې ضلع زیاتره سیمو ته چې هم دغه ډول د لرګي د تختو جوړ پلونه یا خوځایي حکومت او یا د دغه سیمو اوسیدونکو په خپل خرچه خودي چې د اوسپنې په پړوي راټینګ کړي، خو د بارانونو له وجې دغه د کیکر لرګي تر زیاته وخته روغ نشي پاتې کېدلې، او ځکه هم په دغه پلونو زیاتره داسې پیښې رامنځته شي چې د جانی او مالی زیان سبب جوړ شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، شاتوت.
په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خو خوم، ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خو خوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
درنو عزتمن اوریدونکو لیدونکو د دیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پایته ورسیدل. د خبرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر په خبرونه اورید بیروز خان صاحب سره چې په سیمه ایزو لوبو او مشغوله باندې به ستاسو سره غږیږي. په دې خبرونې کې تاسو هم کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او خپل د سیمو حال وایئ چې هلته کومه لوبه او کومه مشغوله مشته او تاسو کومې لوبې خوښوئ، کوم چې سیمه ایزې دي. نو موږ به د دې خپرونې څخه واخلو اجازه. ستاسو کوربانه زمونه زه شهیده او د دې خپرونې کوربه همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خپرونې پروډیوسر وه ماور جلیل. د هغې نه هم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو هم په لویه لاسپارو سلوړه او آباد اوسئ.